السلام علیکم د مشال رادیو په سهارنی خبرونه سلام پښتونخوا کې د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. د خبرونه یو ساعت دوام کوي او په اوږدو کې تاسو په بیلابیلو موضوعاتو راپورونه او په روانو چارو تبصرې اورئ. نن د چهارشنبه یا د شورو ورځ او د 2015 کال د جولای د میاشتې 29 نیټه ده. د مهال په پراګ کې د سهار 6 او پیښور کې د سهار 9 بجې دي. را سره اوسئ په سر کې خبر نه درته وړاندې کوو. د لشکر جنگوی مشر ملک اسحاق وژل شو. پاکستان کې سیلابونو 1 کسان وژلي او د لیبیا یو عدالت د معمر قذافي زوی ته د مرګ سزا واوروله. پوره خبرونه د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي مشر ملک اسحاق نن په مظفرګڑھ سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یو کاروایي کې وژل شوی او له ده سره د ده زامنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. راپورونه وایي په دې پیښه کې څو پولیس سرتیري هم ژوبل شوي دي. د امریکا حکومت لخوا نوموړی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل و. په دې اړه په روانه خبرونه کې د خپلې خبریالې نه له اسلام آباد معلومات هم اخلو. پاکستانی چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغیزمن کړي او له سیلاب ځپلو سیمو څخه 115,000 خلک راوستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرنوویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 80 کسان مړه شوي او 15,000 کسان ژوبل شوي دي. همدارنګه په ټول ملک کې 200 زیات کلي سیلابونو اغیزمن کړي دي. د خیبر پختونخوا په چترال ضلع کې هم سیلابونو په لویه کچه خلکو ته د سر او مال زیانونه اړولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویاند دولت وزیري پرون مشال لډیو ته ویل چې په ورغلي پلاوی کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي هم شامل دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته که عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي. درېیمه خبره هم دا ده چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې، په پکتیا کې، یا په کونړونو کې، یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي، د هغې په هکله باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي.
افغان حکومت شکایت کوي چې له 1300 کلونو راهیسې د پاکستان لخوا پر کونړ، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا او خوست راکټي بریدونه ترسره کیږي، خو پاکستان تل دا راپورونه رد کړي دي. افغان چارواکي وایي په بامیان او دایکنډي کې د پرله پسې ورښتونو له امله سیلونه راغلي او خلکو ته مالي تاوانونه رسولي دي. په سیمه کې د مشال لاډیو خبریال پرون وویل چې د سیلابونو له امله د ګڼ شمېر خلکو کورونه، کرنیزې ځمکې او باغونه تخریب شوي او زیاتو ولسوالیو ته تللې لارې بندې شوي دي. د سیلابونو له امله د دایکنډي په سنګتخت ولسوالۍ کې یو سړی مړ شوی دی. تاسو له مشال لاډیو خبر نورې. د فرانسې چارواکو پرون ویل چې له 2000 څخه زیاتو په ناغښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د چینل سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویاند وایي دا په 1390 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناغښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه ده. دی وایي د دوی ټول امنیتي عملیات چې شمیره 200 ته رسیږي او همدارنګه د پولیسو سرتیري د پناغښتونکو د مخنیوي په موخه راغوښتل شوي وو. یو ځایي چارواکي وایي کلای سیمې ته نږدې سورنګ ته د داخلېدو په سیمه کې 6 تنه پناغښتونکي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي سل د پاسه 2000 کسان په 6 کې ساحې ته داخل شول چې 1900 په بیړه په شاوته مول شول او 200 نور بیا گرفتار کړل شول. د 13 جون میاشتې راهیسې 8 تنه په پناغښتونکي برتانیا ته د ټونل د لارې د رسیدو په هڅه کې وژل شوي دي. یورو ټنل وایي سورنګ ته د خلکو د داخلېدو له وجې پرون تر ډېره لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. راپورونه وایي د فرانسې په شمالي بندر کې سناسه 15,000 پناغښتونکو اړولې او هڅه کوي چې په هغو ټرکونو کې ځانونه پټ کړي چې د اورګاډي یا د سمندري جازونو د لارې برتانیا ته لېږدول کېږي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر فدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د ایران سرکاري تلویزیون خبر ورکوي چې میرمن موغیرینی د یوې ورځې په سفر تهران ته ورغلې او د سفر هدف یې د جوهري تړون د عملي کولو په اړه خبرې کول دي. د تړون له مخې د ایران جوهري حصې مهار کیږي او په بدل کې د ایران پر ضد لګول شوي بندیزونه نرمیږي. جواد ظریف وایي خبرې به په نږدې راتلونکي کې پیل شي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافی زوی سیف الاسلام ته د جنگی جنایتونو او د 2011 کال د پاسونونو پر مهال د سولیز مظاهره کوونکو در پرځولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. د همدغو پاسونونو له وجې د لیبیا د پخوانی مشر معمر قذافی واک ختم شو. د سیف الاسلام پر ضد د عدالت پریکړه په طرابلس کې د هغه په غیر موجودګۍ کې واورول شوه. نوموړی له تیرو کلونو راهیسې په زینتان سیمه کې د پخوانیو یاغیانو د یوې ډلې سره دی په چا چې د مرکزي حکومت واک کسر نه لري. عدالت په ورته تورونو اووه نور کسان هم د مرګ په سزا محکوم کړل چې ورکې د لیبیا د استخباراتو پخوانی مشر عبدالله السینوسی او پخوانی لومړی وزیر بغدادي المحمودي هم شامل دي. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو دفتر وایي د لیبیا د عدالت لخوا ورکړل شوې دغې پرېکړې ژورې پریشانۍ سره مخ کړې دي. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فرار شوی حکومتي قراردادي ایډوارډ سنوډن ته دې بخښنه وکړي. د نوموړي د جاسوسۍ په اړه د خپرو شوو اسنادو له وجې د امریکې او د دغه هیواد د اتحادیانو ترمنځ اړیکو ته تاوان رسېدلی او په نړیوال کچې حساسیتونه راپارولي و. د سپینې ماڼۍ په ویبپاڼه د 1,68,000 ملاتړو په ملتیا د شوي درخواست په غبرګون کې د ولسمشر اوباما د کورنیو چارو سلاحکارې لیزا موناکو پرون وویل سنوډن باید د قانوني کاروایي سره مخامخ شي. نوموړی ټینګار وکړ چې سنوډن باید د دې په وینا د یو استبدادي رژیم تر شا د پټېدو پر ځای خپل هیواد ته ستون شي او د خپلو خلکو لخوا یې باید فیصله وشي. سنوډن په 2013 کال کې په روسیه کې له هغې وروسته د پناه غوښتنه وکړه چې د امریکا د ملي امنیت ادارې لخوا د دغه هیواد د بهرنیو اتحادیانو د انټرنیټ او ټلیفوني څارنو په اړه محرم اسناد خپاره کړل.
سلام پختونخوا
سلام پختونخوا او سهار مو په خیر. په دې خبرونه کې په پاکستان کې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو نامو خبره وو. همدارنګه باور چې بارانونو سیلابونو په ټول پاکستان کې یو اتیا کسان وژلي دي. افغانستان وایي د پولیسو شخړو د هواري لپاره پاکستان ته یو پلاوی استول دي.
هلته په مختلفو خبرو باندې غږیږي. یوه خبره هم دا ده چې په کونړ باندې راکټونه لګېدلي دي، هغه مسله څېړي. دویمه د خط دواړو خواوو ته عملیات کېږي چې هغې په هکله باندې هماهنګي وشي.
په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ د بیا لیدو په اړه هم خبرې کېږي. هلته افغان ځوانان وایي د طالبانو حکومت ترمنځ د سولې پر مهال دی د دوی نظرونه هم واورېدل شي.
ځوانان چې دي ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن را کولی شي په سوله کې چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړې ده، کریډیټ یې جنګي مجرمې ډلې اخلي.
د پاکستان پوځ وایي هند د دوی سره د شریکی پولې په بار بار ځمکني او هوایی خلاف ورزي کړې ده. د یو شمیر نورو راپورونو تر څنګ به دا هم واوري چې په افغانستان کې یو ناوړه دود بچه بازی یا د هلکانو د ساتلو په اړه خلک سوي.
مونږ تاسې الحمدلله مسلمانان یو، خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسې اسلام ته نظر وکړو دا ښه خکاته نه ده. دولت ته پکار نه دي سخته مخنیوي وکړي او وروره دا سره کم کاته سو.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویو 621 باندې رازو د خبرونې لومړی راپور ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې هم واوریدل، په پاکستان کې د یو غیر قانوني پیژندل شوی ډلې د مشر ملک اسحاق د وژل کېدو راپورونه دي. همدا شیبه له اسلام آباد نه زموږ همکار ربیع اکرم خان د ټلیفون په کرخه را سره ده. ربیع سهار په خیر.
ډیره مننه تاسو هم سهار په خیر.
ربیع اکرم خان، د ملک اسحاق په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي، د څنګه وژل شو او د وژل کېدو په اړه حکومتي چارواکي څه وایي؟
د پاکستان سرکاري ټي وی وایي چې نن سهار د پنجاب صوبې ضلع مظفرګر کې د پولیسو په یو کاروایي کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم لشکري جنګي مشر او پخوانی امیر ملک اسحاق سره د نورو 14 کسانو وژل شوي دي. سرکاري ټي وی د پولیسو لخوا زیاتوي چې دا کاروایي د ملتان پولیسو د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې کړې ده. په دې کاروایي کې د ملک اسحاق د زامن هم شا وژل شوي دي او د پولیسو درې کسان په دې کاروایي کې هم جوبل شوي دي. په دې وژل شوو کې د ناقانونه ګرځول شوي تنظیم کاري غلام رسول هم شامل وو. د پولیسو وینا ده چې مړي د مظفرګر ضلع هسپتال ته منتقل کړی شوي دي. د پاکستان سرکاري کې ودا وایي چې سهار وختي دوی سره یو شړه رامخته شوې وه، کاروایي شوې وه، نو چې په هغې کې دا کاروایي وشوه او دا کسان پکې وژل شوي دي. نجیب امیر نوموړی شاخوا دا شان 15 کاله پورې جیل هم تیر کړی دی او په ده دا تور و چې د شیعګانو د وژلو یو شمېر مقدمې هم په ده باندې وي. ملک اسحاق چې دی په شروع کې ناقانونه ګرځول شوي او بل تنظیم سپاسهاو سره تعلق لرو، خو بیا یې ځینې اختلافاتو له وجې کال 1990 کې دا تنظیم جوړ کړی وو او ورته یې د لشکرې جنګوي نوم ورکړی وو او د دې امیر بیا وو. دا شان چې دی کال 2012 کې دی اختلافات هم بیا ختم شوه او بیا دی دغه تنظیم چې دی نایب صدر جوړ کړی شو. خو د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف په دور کې په کال 2001 کې دا کم تنظیم چې دی لشکر جنګوي دا ناکامه ګرځول شو او دا شان دوه کال 2014 کې هم د امریکې د خارجه محکمې ملک اسحاق چې دی او د
رابیا دا کاروائی سنگ را منستا شوا ملک اسحاق آیا نظر بندو دے پا جیل کیو دے پا خپل کور کیو دا دا پا تک را تک بندیزونو کپا دیر حکومتی چارواکو سویلی
پدې د دې پتاګ راته خو چې دې هغه بندیزونه وو خدا سحر وختي چې دې د کم مظفرګر علاقې د حل ته کې د دوی د سو وسله یادې د پاکستان سرکاري ټي وي ام ټلویزیون چې هغه لوبو چې دا مسله را مخې ته شو خو لا واضح بیان مخې ته نه راغلي. په دې اړه هم موږ پولیس سره رابطه کیو چې څنګه موږ هغه سره رابطه وکړو نو خپل اړوندو څنګه نور معلومات شریک کړو.
ډیر مننه د مشال اړیو خبریاله رابیا اکرم خان وا په اسلام آباد کې چې تاسو ته د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې د مشر ملک اسحاق او دغه د ملګرو د وژل کېدو په اړه راپور درکو.
دا مشال ریڈیو دا
اوس هم د سیلابونو پاړه راپور لرو. د تاوریدونکو تازه راپور نوای چې په پاکستان کې سیلابونو د دریو لکو په شاوخوا کې خلک اغیزمن کړي دي او د وژلو شو کسانو شمیره هم لوړه شوې یو اتیا ته پورته شوې ده. له اسلام آباد زموږ همکار احمد الله هم د شیبه د ټلیفون په کرخره سره ده. احمد الله، د سیلابونو تازه صورتحال څه ده په چترال کې هم که د سیلابونو او د سیلاب ځپلو خلکو حال کا اوریدونکو سره شریکه؟
مننه نجیب امیر، په پاکستان کې چې کوم د روانې میاشتې د 14 منټې نه د پشکال د بارانونو لړۍ شروع شوې ده نو هغه تر دې دمه جاری ده او د قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي اداره چې کومه ده ان ډی ایم ای هغه کوم چارواکي چې د احمد کمال مشال ریډیو ته ویل چې په تر دې دمه په ټول ملک کې د بارانونو یو اتیا کسان چې کوم دي دا مړ شوي دي او 15 کوم دي دا جوبل شوي دي. په دې یو اتیا کسانو کې د ټولو زیات شمیره په خیبر پښتونخوا کې ده چې هغه دیرشتی چې په دې کې څلور دیرشو پوری چې کم دی بلکې د نه زیات په چترال سیمه کې کم کسان چې دی مړ شوي. دغه شانتي پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کم دی هغه کې 19، په پنجاب صوبه کې 19، په بلوچستان گلګت بلتستان چې کم دی په هغه کې 15 او په بلوچستان صوبه کې 8 کسان چې کم دی د بارانونو کې مړ شوي دي. واحد سیم صوبه د چتر دی د ما په کیسه ځاني زیان چې کم دی هغه مخه تن دی راغله. ادارې دا هم وینا و چې تر دې دمه په ملک کې قریبا 3 لک پورې خلک چې کوم دي هغه د بارانونو او سیلابونو له وجې متاثره شوي دي، خو ولې دا شمېره د چترال د متاثرینو نه علاوه ده او د خیبر پښتونخوا حکومت تر مخه چترال کې چې کوم دي هغه خواو شاد 2 لک او 80 زره نه زیات کسان چې کوم دي هغه د بارانونو او دغې وروسته د سیلابونو له وجې متاثره شوي دي. دغه شان ان ډی ایم ای دا هم وایي چې ټول 200 او 93 کلي چې کوم دي هغه متاثره شوي دي چې پکې 1121 کورونه چې کوم دي هغه متاثره شوي دي، هغه ته نقصان رسیدلی. دین علاوه ان ڈی ایم اے د خپل چکم امدادي هلي زلي داغه په حواله سره هم مشال ریډیو ته ویل چې دا محل من په چترال او د پنجاب صوبې چې کوم متاثر سي ني درشان گلگت بلتستان او پاکستان د انتظام لاندې کشمیر چې کوم د اغل ته هم امدادي کاروایان چې کوم دي اغه روان دي. خو تر څو چې د چترال خبره تاسو وکړل نو په چترال کې د موسمیات محکمه وایي چې د بارانونو لړۍ چې کوم ده اغه باراتون کې 2 ورځې پورې هم جاري وي اغل ته او نور زیات بارانونه چې کوم دي اغه به دمه سره کیږي چې دغه شان په دریای چترال چې کوم دي هغه کې د اوبو کچو چته دي شي او خلونو او یا دغه شان نور نالج کې دې هغه خو شا کې کوم خلک دي نو مخکې نه دی وارننګ جاری کړی دی چې هغه خلک دي محفوظو علاقو طرف ته یعنی اوچتو علاقو طرف ته کډه وکړي چې دغه شان نور ته ځاني ځان چې کوم دی هغه مخه ته نشي د پاکستان فوج چې کوم دی هغه دا وینا کوي چې تر دا مهال یې د هغه سیمه چې کوم زکه چترال کې د بارانونو او سیلابونو له وجه ډېر زیات لارې چې کوم دی هغه اوس هم بند دي او موټرو په ذریعہ باندې الته کوم چې رسایي دغه نه کیږي نو د پاکستان فوج چې موږ د هلیکاپټرو په ذریعہ باندې تر دې دمه وټنه نزیات راشن چې کوم دی هغه تقسیم کړي دي او دغه شان په سیمه کې چې کوم سیلانیان او نور خلک چې هغه شمیره اتنه به جوړیږي هغه هم محفوظو علاقو ته موږ منتقل کړي دي بلخو د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې پی ډی ایم چې کوم دی هغه هم دا خبره کوي چې موږ امدادي حل ځای چې کوم دی هغه په چترال کې روان دي او موږ هم پوره کوشش کوو چترال ضلع انتظامیه سره په شریکه چې نه صرف خلک محفوظو علاقو طرف ته ولیږو بلکې هغه ته چې دا وخت کم دراشن ضرورت دی نو هغه هم موږ پوره کوششونه کوو دغه شان د لارې کولاولو اف دبليو چې کوم دی هغه لګیا د لارې کولاولو کوششونه کوي سړکونو بحالي چې کوم دی
مننه احمد الله زمون همکار احمد الله په اسلام آباد کې چې پاکستان کې د وروستیو سیلابونو د زیانونو په اړه تاسو معلومات ورکول
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
د افغانستان د دفاع وزارت وای یو پلاوی د سرحدي ستونزو له پاکستان سره په عملیاتو کې د همغږي درامن سکولو لپاره دغه هیواد ته لګل دي په همدې حال کې پوځي کارپوهان پاکستان ته د افغان پلاوی تک مهم بولی او ټینګار کوي چې یاد پلاوی باید د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدي ستونزو موضوع په جدي ډول مطرح کړي زمون همکار ابراهیم صافی له کابل
پر سرحدي سیمو د پاکستانی ملیشو لوري د راکټي بریدونو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته د دفاع وزارت وایي یو پلاوی د دې ستونزو د سیړلو لپاره پاکستان ته سفر کړی دی د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري د سې شنبې په ورځ په یو خبري ناسه کې ویل د دې پلاوی په جوړښت کې د ملي امنیت شورا او سرحدي ځواکونو غړي ګډون لري او مشري جنرال قدیر د ملي دفاع وزارت د اپراسیون مرستیال په غاړه لري خغلې وزیري ویل لګل شوی پلاوی د پاکستان له لوري د افغانستان پر سرحدي سیمو او بیلابیلو مسایلو د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کوي
هلته په مختلفو خبرو باندې غږی یو خبر هم دا چې په کونړ باندې راکټونه لګیدلې دي هغه مسله چېړي دویمه د خط دواړو خواو ته کاملیت کیږي چې هغه په حق له باندې هماهنګي وشي درېمه خبره هم دا چې ځینې مسلو باندې پکتیکا کې په پکتیا کې یا په کونړونو کې یا په نورو ساحو کې چې مشکلات دي د هغه په حق له باندې د ډېرې هماهنګۍ لپاره باید خبري وشي
دغه اقدام په داسې حال کې کیږي چې د راپورونو پر اساس په دې وروستیو کې یو وار بیا د پاکستانی ځواکونو له لوري د افغانستان په ختیځو سرحدي ولایتونو راکټي حملې شوې چې په کونړ کې خلکو ته تلفات هم اړولې دي کونړ ننګرهار پکتیا پکتیکا او خوست هغه ولایتونه دي چې په وروستیو څو کلونو کې د پاکستان له لوري د راکټي حملو شاهد وو او د دې ولایتونو اوسیدونکو ته یې مرجوب له هم اړولې ده د راکټي حملو ترڅنګ په دې وروستیو کې پاکستانی ملیشو د پکتیکا په انګور وډي سیمه کې د تاسیساتو په جوړولو هم پیل کړی چې دغه کار د افغان حکومت د سخت غبرګون سره مخ شو یو شمیر افغان کارپوهان وایي د پاکستان له لوري په ختیځو سیمو د راکټي حملو ترڅنګ دغه هیواد له افغانستان سره د کړو ژمنو خلاف عمل کوي د چارو کارپو هایګول سلیمان خیل پاکستان ته د یاد پلاوی استولی او مناسب کار بولی او ټینګار کوي چې دغه پلاوی باید شته ستونزې په جدي ډول له پاکستانی چارواکو سره شریکی کړي
هغه د دوستۍ ژمنه چې د دواړو دولتونو ترمنځ سوی او بل د ژمنه چې پر یو بل به تجاوز یا تیرې نه کوي زموږ پلاوی باید دغه مسله وغندي چې ولې راکټونو ته غول کیږي اسناد وړاندې کړي او د هغوی د لایل دی واوري چې ولې دغه کار کوي او دا دی ورته وای کچیر تاسو کړی ژمنه ماتوي زموږ او تاسو مناسبات ته زیان رسوي او باید دغه ونه کړی
خغل سلیمان خیل همدارنګ ټینګار کوي چې افغان پلاوی باید له پاکستان سره د عملیاتو پر همغږي جدي خبري وکړي او هڅه دی وکړي ترڅو د دواړو هیوادونو د سرتیرو د تلفاتو مخاوني ولشي پر دې ویران کرخه د پاکستانی ملیشو د سرغړاونو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې دغه هیواد د روان کال په سرطان میاش کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د لومړي رسمي پړاو د خبرو کوربه توب وکړ خو کارپوهان وړاندیز کوي چې افغان حکومت باید د پاکستان په خنیت باور ونه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د مهمو شته ستونزو په برخه کې په احتیاط سره ګام پورته کړي ابراهیم صافی ازادي رادیو کابل
زموږ د همکار ابراهیم صافی راپور موریده. پاکستانی چارواکي وایي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو استازي خای د روانې اونۍ په پای کې سره وګوري. له بل لوري د امریکا حکومت پرون په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته 3.6 میلیونه ډالر ورکړل. د فرانسې خبري اژانس وایي چې دا پیسې په افغانستان کې د وسلوالو د طالبانو پر ضد د مبارزې د پیاوړي کولو لپاره پاکستان ته ورکړل شوې دي. تفصیل د فرشته جلال زینب.
امریکا د پاکستان حکومت ته په داسې حال کې د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پیسې ورکړي چې د افغانستان حکومت له طالبانو سره د سولې په مذاکرو لګیا دی. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دوو لوړ رتبه پاکستانی چارواکو په حواله وایي چې د افغانستان حکومت او د طالبانو پلاوی به د جمعې په ورځ په پاکستان کې سره وګوري. د چارواکو چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کولې، اسوسییټډ پریس ویلي چې اسلام آباد د دې پلاوی د ورتګ لپاره د تیاری په ورستي پړاو کې دی. د افغانستان حکومت د سولې لپاره د دې مذاکرو دقیقی نیټه او ځای له څرګندولو ډډه کړي، خو وايي چې پر مقابل لوري به د اوربند د موافقې لپاره فشار راولي. په افغانستان کې د اوربند مسله په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل پوځي عملیات جاري ساتلي دي. د فرانسې خبري اژانس وايي یوازې د روان میلادي کال په لومړیو څلور میاشتو کې لښته لږ زر ملکي افغانان د وسلوالو طالبانو په وړاندې په جګړه او انتحاري حملو کې وژل شوي دي. د طالبانو پر ضد د مبارزې لپاره پاکستان ته ورکړ شوی پیسې د دې هیواد مرکزی بانک ته رسیدلی دی. د پاکستان د مرکزی بانک یو مسؤل فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د امریکا د حکومت له دې پیسو سره د پاکستان د بهرنیو اسعارو ذخیره لښته لږه 900 میلیارد ډالر ته لوړه سوه. د امریکا حکومت د کوالیشن سپورت فند پروګرام پر اساس له 2001 میلادي کال راهیسې چې پاکستان د امریکا په مشرۍ د ائتلاف غړیتوب ترلاسه کړی، په منظم ډول پاکستان ته پیسې ورکوي. د دې په بدل کې د امریکا حکومت کولای شي چې د پاکستان له هوایي حریم، پوځي هوایي مرکزونو او نورو امکاناتو کار واخلي. د پاکستان مرکزی بانک پرون په خبر پاڼه کې وویل چې د امریکا متحده ایالاتو لښته لږه 3.8 میلیونه ډالر ورته وسپارل چې روان مالی کال لومړی قسط دی. د پاکستان حکومت ته د روان مالی کال په ترڅ کې چې د 2014 میلادي کال د جون تر میاشتې دی لښته لږه 1.5 میلیارد ډالر ورسیږي. د پاکستان حکومت هر کال تقریبا 1.5 میلیارد ډالر د امریکا له حکومت اخلي او له 2001 میلادي کال راهیسې څه باندې 14 میلیارد ډالر ترلاسه کړي دي. ناتو او د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو تیر کال په افغانستان کې خپل پوځي عملیات پای ته ورسول، خو لښته لږه 10,000 پوځیان د تروریزم په وړاندې د مبارزې لپاره په دې هیواد کې لا هم پاتې دي.
فرشته جلال زیو چې راپور وړاندې کو. د پاکستان پوځ وایي هندي ځواکونه په وار وار د دوی سره د شریکی پولي خلاف ورزي کوي. د پوځ د خبرتیا اداره وایي هند د ډزبندۍ د تړون مخالفت کوي او په 1309 کې دوی 15 شواري د کنټرول د کرښې خلاف ورزي کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې هند بیا پر پاکستان تورونه لګوي چې د دوی لوري ته د تخریبي کاروایانو لپاره وسله والستوي. د مشعل رادیو خبریاله ربیع اکرم خان په دې موضوع له اسلام آباد راپور لري.
د پاکستان پوځ د مطبوعاتو د څانګې ISPR په وینا چې د تیرې میاشتې 9 تاریخ راسې تر اوسه پورې د هندوستان پوځ د لاین آف کنټرول په سرحدي سیمو د رسبندۍ د معاهدې 15 خلاف ورزي کړې ده. ISPR لاړه جاري شوې خبر پاڼې په وینا چې روانه میاشت د هندوستان د انتظام لاندې کشمیر نه بې پایلټه الوتکه چې د پاکستان پوځ د بیمور نومې علاقې سره غورڅولې وه، دغې نه حاصل شوي تصویرونو او ویډیوګانو کې په واضحه توګه د هند پوځي کمپنۍ هډ کوارټر، د هندوستان په یو چیک پوسټ لګول شوي بیرغ او د هندوستان پوځیان کاری. ISPR خپل بیان کې وایي چې په تیرې سموده کې د هندوستان لاړخه په سرحدي سیمو کې څو ځلې د فضايي حدود خلاف ورزي شوې ده او د هندوستان په جاریت کې هم اضافه شوې ده. د فکر د وخت په وخت دواړه ملکونه په یو بل د ډزبندې د معاهدې تورونه لګوي. د بهرنیو چارو کارپوه پروفیسر سرفراز خان زیاتوي چې دواړه ملکونه کې د مخالف ډلو کوشش ده چې د خبرو اترو د شروع کېدو عمل ناکام کړي، باید چې د صبر نه کار واخیستل شي.
دا پکار ده چې وفاقی کم پروسس دوباره شروع شو د هند او پاکستان تعلقات به علي ما خیال دی هغه ته د قوم زیات خلکو چې دی هغه ته فرګی دی بدلته هغه خلک چې کم امن نه غواړي او هند کې هغه خلک چې کم امن نه غواړي دا سبوتاش کولو کوشش کوي. نو ضرورت د دې چې پاکستانی سیاسي حکمرانانو او عسکري قوتونو کوشش دا وکړي چې دا خبره زیاته ته تیز جنگ تلاړه نشي بلکې په دې باندې ودري او امن خبره دوباره شروع کړي.
یاد دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې رسو کې ویلي وو چې د هندستان په لاین اف کنټرول د سکول د اوفا د معاهدې خلاف ورزي ده.
تاسو د رابع اکرم خان راپور اوریده. وال سټریټ جرنل په راپور کې لیکي پاکستانی پوځ ویلي دوی ځکه په پاکستانی غاړه کشمیر کې یو ډرون الوتکه وغورځول چې د دوی په وینا هند د جاسوسۍ لپاره استعمالوله، خو بل پلو هند دا راپورونه رد کړي دي. هند وایي له نسکورې شوې ډرون الوتکې داسې هیڅ شواهد نه دي مخې ته راغلي چې ترې ثابته شي دا هندۍ جاسوسي الوتکه وه. د مقالې مهمې برخې د ملیحه میرزاده نه.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوځ د ګل په ورځ ویلي دي چې روانه میاشت یو راغورځول شوی ډرون په حق لا راټول شوی معلومات ښایي چې د هند لخوا د کشمیر په متنازع سیمه کې د جاسوسۍ لپاره استعمالیدله. د اسلام آباد لخوا پر هند دا تورونه هم په هغه ورځ مخې ته راغلل چې د هند په پنجاب سیمه کې د پاکستان له پولیسو سره نږدې درېو مشکوکو وسلوالو د پولیسو پر چیک پوسټ برید کې شپږ کسان ووژل. د پنجاب پولیسو ویل چې په باور یې دغه وسلوال له پاکستان نه ورغلي وو. بلخوا د هند مرکزی حکومت د کسانو په حق لسونه ویل. ورځپاڼه لیکي پاکستان ویل چې پوځ یې د جولای په 15مه نیټه د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر کې د بیمبر له ښار سره نږدې یو هندي بې پایلټه الوتکه راغورځوله. هند بیا دغه تورونه رد کړل. د هیواد د بهرنیو چارو سیکرټري سبرمنیم جی شنکر ویل چې د راغورځول شوی الوتکې ماډل نه ښکاري چې د هند لخوا چلیدله. د ورځپاڼې په خبره د پاکستان د پوځ لخوا د جولای په 15مه نیټه د ډرون له خپرو شوو تصویرونو معلومېدل چې د اعلی معیار تصویرونو او ویډیوګانو د اخیستلو صلاحیت لري. د پوځ په خبره له ډرون نه د اخیستل شوو تصویرونو او ویډیوګانو داسې شواهد ترلاسه شو چې د هند د پوځ لخوا استعمالېدله. د هند بارنو او دفاع وزارتونو په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. ورځپاڼه لیکي د پاکستان پوسټ پک تصویرونه او د اوه نوي سیکنډو یو ویډیو خپاره کړ چې له ډرون د اخیستل کېدلو دعوه کوي. په آزاد ډول د دغو تصویرونو تصدیق نه دی شوی. ورځپاڼه لیکي چې یو تصویر یو داسې ودانۍ ښکاره کوي چې د هند پوځ نښې پرې موجودې دي. په یو بل تصویر کې د هند جنډه ښکاره کیږي.
د ملیحه میرزاده راپور. د خبرونه په دې برخه کې کرن خان ته وکشه. د کرن خان نمو د دیر نواب سندر اوریده د سټوډیو د غړې ستنخای چې په خبر کې د محل نه نیمه بجې شوې د خبرنو لنډې زته وړاندې کوم. د پاکستان سرکاري رسنیو نن خبر ورکړ چې د غیر قانوني پیژندل شوې ډلې لشکر جنگوي او مشر ملک ساق نن په مظفرګرد سیمه کې وژل شو. راپورونه وایي نوموړی د پولیسو په یوه کاروایۍ کې وژل شوی او له ده سره د ده د زامنو په ګډون یو شمېر نور کسان هم وژل شوي دي. پاکستاني چارواکي وایي په ملک کې راغلو وروستیو سیلابونو نږدې 300,000 کسان اغېزمن کړي او له سیلاب ځپلو څخه 115,000 خلک راویستل شوي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره NDMA پرنوویل د سیلابونو له کبله په ټول ملک کې 100 کسان مړه شوي او 50,000 کسان ژوبل دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د سرحدي ستونزو په پوله د ګولهبارۍ د ودرولو په موخه یو پلاوی پاکستان ته استولی دی. د نوموړي وزارت یو ویان دولت وزیري پرون مشال لډیو ته وویل چې په ورغلي پلاوي کې د ملي امنیت د شورا او د سرحدي ځواکونو غړي شامل دي. د لیبیا یو عدالت پرون د معمر قذافي زوی سیف الاسلام ته د جنگي جنایتونو او د 2011 کال د پاسونو پر مهال د سولایزو مظاهره کوونکو د راپرځولو په تور د مرګ سزا اورولې ده. د فرانسې چارواکو پرون وویل چې له 2000 څخه زیاتو پناهغوښتونکو هڅه کړې چې د فرانسې نه د سورنګ د لارې ځانونه برتانیا ته ورسوي. د یورو ټنل یو ویان وایي دا په تیرو 90 ورځو کې په غیر قانوني ډول د فرانسې نه برتانیا ته د پناهغوښتنې په مقصد د رسیدو تر ټولو لویه هڅه وه چې ناکامه کړه شوه. سپینې ماڼۍ هغه درخواست مسترد کړی دی چې ورکې د امریکا د حکومت نه غوښتنه شوې وه چې فراری حکومتي قراردادي ایڈوارد سنوډن ته د بخښنه وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په تهران کې د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې فیدریکا موغیرینی سره تر لیدو وروسته پرون وویل چې اروپایي ټولنه او ایران د لوړې کچې د خبرو په پیلولو رضا شوي دي. د خبرونه په دې برخه کې رسنیو ته کتنه کوو. پایل د کورنۍ ورسپانو نه چې سراج جهیل لوستي دي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي د پښتو وحدت ورسپانه خپل اداري کې وایي پاکستان حکومت د ترهګرې د خاتمې ژمنه کړې ده او دې لړکی د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې له پاکستانه د ترهګرې د خاتمې لپاره دوی یو کوټلې تګلارې لري او د غرنګ په ملک کې د ټولو ان جی اوز کتنه هم کیږي او کوم چې په ملک دښمن سرګرمو کې ککړې وي هغه ان جی اوز به تړلې شي. دریو وړاندې لیکي چې پاکستان کې د ترهګرې له عمله کيو خو د ملک ترقی ودرې لیدا او میشیت ته سخت زیان رسیدلې دي نو بلپلو په زرګونو خلکو خپل ژوند د لاسه ورکړې دي. ادارې زیاتوي باید د قبایلو سیمو سره سره په خاریو سیمو کې هم د ترهګرو او وسلوالو پر ضد عملیات پیل شي او د دې سره سره حکومت له پکار دي چې د ترهګرو څوک ملاتړ کوي او مرستې ورکوي چې د هغوی پر ضد هم سخت کاروایی وکړي نو هل ممکن شي چې له دې ملک ترهګري په مکمل توګه ختمه شي. بلپلو ایکسپریس ورس پاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په انتخابی اصلاحاتو باندې لیکلي او وایي چې دا یو حقیقت دی چې ټول نړۍ کې انتخابات په جدید سیاسي او جمهوریت نظام باندې کیږي او څومره چې هم تر کې یافته ملکونه دي هغوی د انتخاباتو په نظام باندې سمجوته نه کوي او هم دا وجه ده چې هلته همیشله انتخابات پاک او صاف کیږي او د ټګۍ پکې هیڅ امکان نه وي. ادارې وړاندې وایي چې له بده مرغه په پاکستان کې له وښپې تکالو راځي په یو طریقه باندې انتخابات را روان دي چې اکثره وخت پکې درغلی کیږي او خبره تر دې راورسېدله چې عدالتونو ته معاملې لاړه. دریا اخیری کې لیکي چې اوس وخت راغلی دی او دنیا په جدید ساينسي اصول او نظام باندې روانه ده نو پکار ده چې د پاکستان حکومت او الیکشن کمیشن هم په ګډه سره کینی او د دنیا انتخاباتي نظام په وړاندې کیږي او د هغې په تناظر کې یو غوره نظام جوړ کړي ځکه چې دا ډیره مهمه معامله ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د برتانیا ټلګراف ورسپانې د برتانی لخوا له پاکستان سره د کیدونکو مرستو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې ښایي دا مرستې په پاکستان کې د مرګ له سزاګانو سره مرسته وکړي. د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مقاله کې په افغانستان کې د شوي یو خونړی برید یادونه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا برید پر یو واده شوی و او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل شوي وو. بوریوال کاکړ د دواړو مقالو مهمې برخې دراوروي.
د برتانیا ډیلی ټلیګراف ورځپاڼې د مقالې په پایل کې لیکلي دي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه پلټنه کوي چې آیا پاکستان ته ورکول کېدونکي پیسې رښتیا هم د مرګ له سزاګانو سره مرسته کوي او کنه. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت وکیلان اوس د هغه قانوني فشار په وړاندې دفاع کوي کوم چې له دې وزارت د دې په اړه د معلوماتو څرګندولو غوښتنه کوي چې آیا د نشې موادو ضد پاکستانی پولیسو سره مرسته کیږي او کنه. په برتانیا کې د ریپریو په نامه خیریه اداره د مرګ د سزاګانو پر ضد مبارزه کوي. دا اداره په دې لټه کې ده چې پاکستان ته د مرستو تر ورکول کېدو او خرڅېدو وړاندې باید د بشري حقوقو هغه لیست په ډاګه کړل شي چې ډیپلوماټانو تیار کړی دی. پاکستان هغه هیواد دی چې دا وخت د برتانیا لخوا تر ټولو زیاتې مرستې ترلاسه کوي. دا له هغه وروسته ده چې برتانیا تیر کال 338 میلیونه پاونډ ورکړل. په دې مرستو کې د نشي موادو پر ضد مبارزې لپاره هم په میلیونونو پاونډ شامل دي. پاکستان داسې یو ملک دی چې له نشي موادو سره په تړلو مقدمو کې د مرګ سزا هم ورکول کېدای شي. د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت دا درخواست پر دې اساس رد کړ چې د دوی په وینا دا کار به له پاکستان سره د برتانیا اړیکې خراب کړي او یا به هم د امنیتي خدماتو په وړاندې خنډونه رامنځته کړي. بل پلو د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو مقاله کې په افغانستان کې د سوي هغه خونړی برید یادونه کړې ده چې پر یو واده سوي وو او لږ تر لږه شل تنه پکې وژل سوي وو. ورځپاڼه د چارواکو له خولې لیکي چې دا پېښه هغه مهال وسوه چې د افغانستان په شمال کې وسلوالو د واده پر پراخو مراسمو ډزې پیل کړې. د غنی په نامه یو کومندان ورځپاڼې ته ویلي چې دی دی ویرونکې پېښې ته حیران دی په کوم کې چې د 15 خپلوان وژل سوي دي. کومندان غنی ویلی چې په دې پیښه کې چې کوم کسان وژل سوي دي په هغوی کې زیاتره ځوان او ماشومان دي. د ورځپاڼې په لیکنه دا پیښه د بغلان ولایت په داسې سیمه کې سوي ده کوم چې د وسلوالو طالبانو په واک کې نه ده، بلکې هلته بیخي کم وسلوال سته. د نیویارک ټایمز په لیکنه د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د شوروي پر ضد د مقاومت او کورنۍ جګړو له وخته وسلوالې ډلې هم شتون لري.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د دوی هڅې روانې دي. نوموړې ولسوالۍ له سورزو جګړو وروسته پرون سهار د وسلوالو طالبانو لاسته ولوېده. له بلې خوا د دې ولایت سیمایز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره له مرکز څخه دوی ته هیڅ ډول مرسته نه ده رسېدلې. تفصیل له کابل ناجیه صفی تاسو وړاندې کوي.
ورسته له هغه چې د شمالي ولایت سرپل د کوهستانات ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لخوا ونیول شو، اوس مهال دفاع وزارت ډاډ ورکوي چې د ولسوالۍ به ډیر ژر د افغان ځواکونو تر کنټرول لاندې راشي. د دې وزارت مرستیال ویان دولت وزیري د سه‌شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان له سو محدود ساتونو څخه زیاته ولسوالۍ نشي نیولی او دوی به یې بیرته په شا وتنبوي. نوموړي وویل چې د دوی ټولې قواوې پوره چمتو دي چې د داسې حملو په وړاندې ودرېږي.
سری پول کې ما مخکې وویل چې ولسوالۍ به یو سات دوه ساتو لپاره سقوط وکړي. په دې مخالفین په دې هغه څوک چې د دې مخالفینو تر شا دي په دې نه خوشحالېږي چې یوه ولسوالۍ د دوه ساتو لپاره سقوط ورکړی دی. زموږ هوایي پوځ، زموږ زمینی قواوې، زموږ د کومندو قواوې ټولې دې ته آماده دي چې خپل هیواد نه دفاع وکړي.
د سرپل ولایت د کوهستانات ولسوالۍ په سقوط سره ویل کېږي چې شاوخوا 600 کورنۍ هم له دې سیمې بې ځایه شوې دي. د کوهستانات ولسوالۍ له وسلوالو مخالفینو سره د پرونیو جګړو په دوام نن سهار سقوط وکړ. د روان لمریز کال له پیل راهیسې دا سویم ځل دی چې وسلوال طالبان ولسوالۍ نیسي او هلته د څه وخت لپاره خپل بیرغونه وچتوي. له دې وړاندې د بدخشان، یمګان، د کندوز چهاردره او دشتارچی، د غزنی نوا او د بادغیس جوان ولسوالۍ د طالبانو لاسته لوېدلې چې وروسته بیرته نیول شوې دي. سره له دې چې دفاع وزارت د کوهستانات ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره د هڅو خبر ورکوي، خو د دې ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې تر اوسه د دې ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. د دې ولایت د ولایتي شورا غړي اسدالله خورم ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په دې تمه دي چې تر څو له کابل څخه تازه دمه ځواکونه واستول شي.
تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. موږ اوس هم په دې تمه یو چې له مرکز څخه نوي ځواکونه راسي، عملیات وکړي تر څو ولسوالۍ بیرته له مخالفانو ونیول شي.
د روان کال له پیل راهیسې د شمال په اکثر ولایتونو کې د نامنیو راپورونه خپرېږي او د چارو څېړونکي لامل د سولې په خبرو کې د طالبانو امتیازات او د جګړې له ډګره د بهرنیو ځواکونو وتل بولي. د ملي شورا غړیو له دې وړاندې د شمال وضعیت اندېښنې وړ بللی او ویلي چې د ملي وحدت حکومت د مشرانو ترمنځ د یو لړ اختلافاتو له امله د نامنیو کچه لوړه شوې ده.
ناجیا صافی وه په کابل کې. افغان ځوانان وایي د حکومت او طالبانو ترمنځ په جګړه کې تر ټولو زیات زیان ځوانانو لیدلی. نو اوس چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې کیږي، په کار ده چې د ظلمي کول غوښتنو ته هم پکې زیاته پاملرنه وشي. ځوانان وایي دا چې د هیواد واګي به سبا دوی سنبالوي، نو په کار ده چې ورته د خبرو مذاکراتو په پړاو کې هم برخه ورکړل شي. د مشال رادیو همکار استرالا مومن په دې موضوع څو تنه ځوانان راغلي او دا راپور جوړ کړ.
په داسې حال کې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې رسمي خبرې روانې دي، نو افغان ځوانان وایي کچرې د دوی رول پکې ورزیات شي، نو کېدای شي چې ځینې ځوانان ټوپک وغورځوي او د سولې لور ته راشي. د لغمان ولایت اوسیدونکي خالد احمد سپی چې دا مهال په سویزرلند کې زده کړې کوي، وایي باید چې له طالبانو سره په داسې شرطونو خبرې وشي چې له وجې د پیغلو ځوانانو پر ټولنیزو او جمهوری حقونو اغیزه پرینوزی.
لکه ډیر موږ د سیزوانان دی په افغانستان کې چې هغوی خودکش ته تیار دي، لا مثال د خلکو سره جنګیږي، حکومت سره جنګیږي، د ملي اردو هم وژني، طالبان سره مثال دا ځان یو ځای نه کي چې مثال دی په ملي اردو کې کار وکړي، د افغانستان حکومت سره کار وکړي. طالبانو د افغانستان حکومت سره دغه وکړي، صلح وکړي، په دې کې باید مکتبونه بالکل د جنکیانو دپاره، هماغه سیوي کالجونه هم، یونیورسټیانې هم، دې ته باید پوهنتونونه زموږ چې څومره دي هغې ته باید جنکیانې هم لاړ شي، هلکان هم لاړ شي. زموږ سپورټس والیبال چې کوم دی، فوټبال مثال، کرکټ تا هم بند نشي.
خالد صاحب وايي په داسې حال کې چې د افغانستان راتلونکي به د افغان ځوانانو په لاسو کې وي، نو د افغان ځوانانو په نمایندګۍ د لټولو خواو غوښتنه ده چې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې دوی ته نیغ په نیغه رول ورکړي شي. خو د کابل پونتون زده کوونکي ته ولا وسا بیا پر دې عقیده ده چې د سولې خبرې په ابتدایي مرحله کې دي او د ځوانانو موجودګي په کې ډیره مهمه نه ده. البته دا وایي چې د جنگ ټولو خواو ته قرباني زیاتره ځوانان ورکړي، نو باید چې دوی اندېښنو ته جدي پاملرنه وشي.
ځوانان ما مخکې چې ومویله هغوی د سولې طرفدار دي، سوله چې په هر رنګ وي چې دلته سوله قایمه سي، سوله راست. ځوانان چې دي، ځوانان هغه د ولس اصلي غوښتنه چې د ځوانانو قرباني د همدغه خبره مستقیمن د پټ راکولای چې په سوله کې، چې مثلا دلته د ځوان قرباني ځوان ورکړي ده، کریډیټ یې جنگي مجرم یې ډلې اخلي.
په کوټه کې د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د سازمان مشر رازق فهیم وایي افغان ځوانان د سولې په بهیر کې د ټولنیزو رسنیو، ادبي علمي غونډو او نورو فورمونو د لارې خپل رول لوبوي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته زمينه برابروي، خو باید چې دوی ته په دغه خبرو کې نیغ په نیغه رول ورکړل شي.
موږ دا شو ګورو چې په سوشل میډیا باندې کته وګورې، نو د سولې کم خواهش څه دی؟ زما په خیال ټول وطن ته دی، ټول خلکو ته دی، خو ځوانانو هغه اواز تر ګردو په زیاته کوي انداز راپورته کړی هم دی، پر مخ هم دی ولدی او شاید تر خلکو خبر هم رسولی. خدا چې په دې هم په سیاسي توګه او هم په ټولنیز توګه داسې میکانیزم نشته چې ځوانانو ته دا لار ورکړي چې هغه په دغه پروسس کې خپل رائے په یو منظمه توګه د خلکو یا د حکومتونو یا د دولتونو مخ ته کشي.
تازه فهم وايي د نور اندېښنو تر څنګ افغان ځوانان د هم اندېښنه لري، حسینه چې په دې تیره څه لږه موده کې شوي سیاسي او ټولنیز پرمختګونه اهم له لاسه ورکړي. دغه په خبره په کار د چو داسې میکانیزم جوړ کړل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د دې هیواد ځوانان نیغ په نیغه برخه واخلي. د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په مزګریتوب د سولې مذاکراتو لومړی مرحله د جولای په 1 په مری کې شوې و. افغان چارواکي وایي چې د طالبانو غوښتنې یې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنگبندۍ خبرې وشي.
د مشال اډیو د چهارشنبه یا شروع د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
په پاوکم یو لسو بجو
حجرا
په یو نیمه بجه
ستونزه او سرکار
په پاوباندې دو بجو
د کرخې په غاړه
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
میډیا او ځوانان
په پاوکم سلور بجو
د مشال ترڼا لاندې
په سلور نیمه بجو او د خبرونې په دې برخه کې استاد خیال ته وکشه. پښتونخوا د کتابخونو یا د لایبرریانو مسؤلین وایي اوس د پخوا په پرتله خلک په ډیر کم تعداد کې د دوی لوري ته مخه کوي. دوی وایي د انټرنیټ راتلو خلک د کتابخانونه لري کړي دي. په خیبر پښتونخوا کې یو له سرکاري کتابخانې فعال دي چې یوازې د 2000 په شاوخوا کې خلک ورسره رجسټر دي. زلان یوسفزی پیله پېښور راپور لري.
د پېښور خار او د صوبې د نورو ضلعو په لایبرریانو یا کتبخانو کې اوس د مخکې په ډول د کتاب کتونکو ګڼه ګوڼه نه وي. کتبخانو ته راتلونکي زیاتره کسان یا خو د مینځنی عمر وي او یا هم سپینګیری. د پېښور آرکایوز لایبرری چیف لایبرریان شاه مراد وایي چې مخکې په خار کې د ټریفیک ستونزه نه وه، نو خلک په لایبرری ته ډیر راتلل او کچری په خار کې ځای په ځای وړې لایبرریانې جوړې شي، نو اوس هم د کتاب کتونکو په شمېره کې زیاتې راتلی شي. او دا چې له لایبرریو لرې کېدو نور هم غټ غټ لاملونه شته.
اس کے کئی وجوہات تھے، ایک وجوہ اس میں انٹرنیٹ کا بھی
د دې سولا ملونه دي چې یو پکې انٹرنیٹ ته اکثر ځوانان د انٹرنیٹ د استعمال لوجي اوس کتابونه نه ګوري. دویم زموږ د تعلیم نصاب داسې دی چې پکې ماشومان ته د نورو کتابونو د مطالعې وخت نه ترلاسه کیږي. د زیاتو نمبرو خستو مقابله وي، زده کوونکي رټي لګوي، په تعلیمي ادارو کې پوهې او تحقیق ته پام په کمېدو دی، نو ځکه زده کوونکي اوس لایبرریانو ته نه راځي.
تو اس وجہ سے بچے لائبریریز میں نہیں جاتے.
دلسم جماعت یوز دکون کے داؤد حسین وائی چې لائبریری د کور پخوا کې دا خود اسکول کتابونو او ټیوشنو اوزگار نوی او کوزگار هم شي، نو په انټرنیټ باندې سات تیرے کوي.
اکثر ز ډیر سټڈی کوم اسکول د پارک نام نو کې مصروفیت یو ډیر ز کل نه کړ انټرنیټ تکې نام انټرنیټ یوز کوم موبایل باندې ټایم نه ملاوی ګراتا او اسکول ته زمرہ ته موغه دا بیا ټیوشن دی بیا ټیوشن بعد کورسونه دی پینټینګ کلاس ته نوغه کوم او لینگویج ته هغه کوم. بس
د پېښور په یو لایبرری کې د کتاب په مطالعه بوخت د پښتو ادب د امفیلز د کوونکې او د ترقی پسندو ادیبانو له تنظیم غړی اسد الله چشتی وای چې باید د ادب سره تړاو لرونکي خلک ځوان کل د کتاب په لور تشویقولو لپاره لیکل او نور هڅې وکړي.
طالب علمان راضی خو هغه شاز نادر یو د دانی پکې زیات معمر خلک دي هغه وي، خو چې څنګه لایبرری پکار دی په لایبرری کې څنګه رش پکار دی څومره خل نو هغه زموږ لایبرری چې کمی دی هغه خالی وي او بل دلته کې هغه سہولتونه هم نه وي چې کله بجلی لاړه شي نو همداسې بیا پتا کې سړی ناست نو هغه سہولیات هم اویلیبل نه دي. هغه وجه دا ده چې زموږ اکثر والدین چې کم دي هغه الیټریټ دي او بل زموږ چې کم پوهان دي هغه خپل ډیوټي نه ترسره کوي چې هغه هغه دې طرف ته د خلکو د توجه راوګرځي.
په خیبر پښتونخوا کې د عام اولس لپاره د سرکاري لایبرریانو شمیره یو لسته چې پکې د سرکاري شمیرې تر مخه سکم 8000 کسان غړیتوب لري. زلان یوسفزے، مشال ریڈیو، پیخور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
اوس تر ته د یو ناوړ عمل په اړه راپور لرو. د کائناتو خالق انسان یو ښکلی موجود پیدا کړی، ورته عقل او شعور ورکړی او د یو بل سره په مینه محبت د ژوند تیرولو درس هم ورکړی. په نړۍ کې ټول مخلوقات خدای پاک د جوړو په شکل کې پیدا کړی دی. د ځینو ناړامو انسانانو باغی فطرت کله کله د ټاکلو شو حدودونه سرغړونه کوي او په غیر طبیعي لارو خپل خواهشات پوره کوي. د افغانستان او پاکستان په ځینو سیمو کې خلک د کم عمر هلکان د ناوړو ګټو د ترلاسه کولو لپاره له ځانه سره ساتي. دی عمل ته بچه بازی ویل کیږي چې په ټولنه کې ورته خلک ډیر په بد نظر ګوري. خو د دې باوجود هم دا ډول کارونه په ټولنه کې موجود دي. له کابل زموږ همکار خان محمد سین په دې موضوع راپور لري.
که څه هم لسو کلونو راهیسې د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمېر نورو مدني ارګانونو هڅې کړي چې په هیواد کې د بچه بازۍ مخه ونیسي، خو راپورونه وایي چې دا دود اوس هم په ځینو ولایتونو کې له منځه نه دی تللی. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار د سه شنبې په ورځ له آزادی راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې بچه بازۍ ته په یو شمېر ولایتونو کې د یو دود په نظر کتل کیږي. خاغلی بیدار وویل د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون له یو شمېر دولتي ارګانونو سره ګډې هڅې پیل کړې چې بچه بازۍ د هیواد د جزا په قانون کې شامل او جرم وګڼي.
ما در قانون جزا صرف مسئله لواط داریم و در بچه بازی مسائل هم موجود هستند که لواط
موږ د جزا په قانون کې واضح د لواطت موضوع لرو، خو پرته له دې نور مسائل هم سچې له هلکانو ناوړه ګټه پورته کول باید جرم وګڼل سي. په دې هکله موږ د طرحو په جوړولو کار کوو، حکومت ته به یې وړاندې کړو چې جرم وګڼي.
بیدار دا هم وویل بچه بازی اکثر د غیر مسؤولو وسلوالو قمندانانو، سیمه ایزو زورواکانو او بډایو خلکو لخوا ترسره کیږي. د افغانستان د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې هغه هلکان چې د بچه بازی ښکار کیږي په راتلونکي کې په یوه قدایي او بې رحمه کسانو بدلیږي. بچه بازی داسی او دود ده چه پزینو سیمو که زن ده زور او زر خاوندان حلکان ساتی لزانونو سره گرزوی ده خوخه پا محفیلونو که دنجونو غوند سنگاروی نتسوی او حتی جنسی گتا زنه هم اخلی. راپورن وای بچه بازی لپخوا را هیسه ده ده هواد پا اکثر و سیمو که دود ده خو کلا کلا پر همده حلکانو ده دو کسانو یا دو دلو ترمنز جنگون هم کیگی او خلکو تا پک مرگ جوب لهم اوڑی. د بچه بازی پا حق لبغلان ولایت تازه راپورن وای چه پسیما که ده یو واده پا محفل که ده یو حلک پر سر ده دو زورواکانو ترمنز پا نخطه که یویشت کسان وجل شوی او اته تپیان شوی دی. عام خلک لده دو ده کرک لری او له حکومت غواړي چې عاملینو ته سزا ورکړي. دوی وای
زمان نوم زبیح الله مونږ تاسو الحمدلله مسلمانان یو خلک له اسلام نه یاغیان باغیان سوي دي. که مونږ تاسو اسلام ته نظر وکړو دا خخکاته نه ده مې دولت ته پکار ده چې دا خلک ډیر سخت مجازات کړي. حکومت هم دا غوښتنه ده چې دا خلک ډیر سخت وټکی ویزه پی داسې خلک دا په ملک نور هم دغسې بدبختی سره خلک مخته مخامخ کوي لکه اوس دا د بغلان پیښه دېرش نفره پکې مړو زخمیان دا مور لري پلان لري دي کې به ډېر بېګنا تللي. دولت ته پکار ده چې ډېر سخته مخنیوی وکړي. وروره دا سره کم کاته سو
د کورنیو چارو وزارت وای څرنګه چې بچه بازي د فساد سبب ګرځي پر ضد اقدامات کیږي. د دې وزارت د ویاند مرستیال نجیب دانش آزادي راډیو ته وویل چې ملی پولیسو تل هڅې کړي چې د دې دود مخه ونیسي.
په دې دلیل چې داسې موضوعګانې د اخلاقي فساد سبب کېږي کله چې پولیسو ته ورسېږي عدلي ارګانونو ته سپارل کېږي او په دې پیښه به هم غور وسي.
مدني ټولنې په هیواد کې د بچه بازۍ لاملونه د خلکو اقتصادي ستونزې او له اسلامي اصولو څخه د خلکو بېخبري ښیي. کارپوهان وایي که حکومت د دې دود د مخنیوي لپاره تدابیر جدي نه کړي ډېر هلکان او تنکي ځوانان به د دې دود ښکار او پر ټولنه به ناوړه اثر وکړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
او اوس درته د زرولي افغان په آواز دا سندره دراورو.
راز پخته تو کر تو کر دے یارا تاو کر